السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خرغلی. یو زلزلہ چې شدت یې درختر په حساب 15.8 درجه ونند افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د زلزلې پیژندنې ویبپاڼې والکینو ډسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ 23 کیلومتره کې بللی او ویلي دي چې په ځایي وخت 12:04 وشوا. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 15.1 بللی او مرکز یې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور بللی دی. 13 میاشت د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې وي سخت زلزلې وستانمړه او 9550 نور ټپیان کړل. د نننې زلزلې د احتمالي زیان په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څخه نه دی ویلي. د جاپان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19.5 میلیون امریکایي ډالر نور هم تسویب کړي دي. په کابل کې د جاپان سفارت په اکسپانه یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي او د ملګرو ملتونو د ادارو نړیوالو بنسټونو او د جاپان دولتي سازمانونو لپاره به په افغانستان کې مصرف شي. د یاد بیان له مخې د جاپان له دې تازه مرستې سره د 2021 کال له اگست څخه، یعنی له هغه وخت چې طالبان بیا واک رسیدلی، افغانستان ته د جاپان د ټولو مرستو اندازه 509 میلیون ډالر ته رسیدي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان ادباو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو لمخې افغان کارګر کولای شي چې د رسمي کاري ویزې د لرلو په صورت کې د 9 میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستانه شي. د دغو مقرراتو لمخې کاري ویزې یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل کورنۍ غړي له ځان سره ایران ته بوزي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی ویلي چې دا پالیسي د کاري بازار د اړتیاو او د ټولنیزو او اقتصادي ملاحظاتو ترمنځ د توازن لپاره طرحه شوی. پاکستانی رسنیو د پولیسو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې پر یو امنیتي پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 4 بریدګر وژل شوی. د راپور نه لمخې بریدګر د اډې انګړ ته ننوتلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړي چې له هغې وروسته نښته رامنځته شوې. راپور نه وایي چې د پیښې له کبله 4 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د پولیسو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې ښایي بریدګر و له موټر بم یا ځانمرګي واسکټ څخه هم کار اخیستی وي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د یونان چارواکو د جمعې په ورځ ګاوډوس ټاپو ته نږدې له یوې بیړۍ څخه 550 کډوال وژغورل. دا په وروستیو میاشتو کې د ژغورنې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د یونان ساحل ساتونکو ویلي چې د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې د مرستې اصراري پیغام ترلاسه کړ او وروسته دوی وایي چې دوی د بیړۍ سیمې ته ژغورونکي ولیږل او ټول دغه کډوال وژغورل. او د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمري قید په سزا محکوم کړ. د فریدریک پیشی په نوم د بهوخی ډاکټر د 150 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم و پیژندل شو. له هغې ډلې 2 تنه مړه شوي. د 53 کلن فریدریک پیشی محاکمې 15 اونۍ دوام وکړ او محکمې د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې د سزا پر ټاکلو غور کاوه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا دیموکراتو کانګرس مینانو له ولسمشر ترامپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ له محدودولو تیر شي. امریکا ته د تک په تمه یو افغان مو غوښتل. جرمنی بیا ویلی اسلام آباد نه سلګونه افغانان راتلونکو دوونیو پورې جرمنی ته لیږدوي. د طالبانو د کابل ښاروالۍ آریانا سینما نړولې. دې اقدام غبرګونونه پارول.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوی ویجاړ شوی. په ټولې هوښیارۍ او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وای.
ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د کثافاتو زیاتوالي ناروغي زیاته کړې. خلک بیا ښاروالۍ ملامتوي.
ښاروالۍ لخوا نه د صفایي په نوم باندې هیڅ د هر دوکان افغانستان نه د کورونا نه د ټول اکثر کیږي نو په وخت باندې هجرت کیږي.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایا زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا کانګرس لزګونه دیموکراتو غړو د افغانانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو اقداماتو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک پاستولو د غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر یادې په واشنگټن کې تر یوې حملې وروسته دغه هیواد ته د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه وزنډول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یو شپې د کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي، هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځمون کولو په لاټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 16مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی، هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پیرول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي، د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاستې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 16مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 16مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی، خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدن اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیلمن کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل، لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. د وای چې د ایس آی وی کیس لري، خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال شوی دي.
پورتول افغانستان ته نو میدانوي نه دوره وګرځولو. وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و، لغه جای نه منګه نو د تر رواندا تم څنګه تاسو رواندا ته بیا کار امریکا ته زر خلاصو. بد بختو نه درته وایم، چې مونږ دلته راوسته د رواندا ته اوس په سپې سر نه وشته ورزولې. اوس یې کله پښتانه ته کې وای ولا منګه مسئول نه یو، ډیر مشکلات سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دي. په هغه سي وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنی یو څه امیدواري به مو لاسته راسي. اوس موږ دلته دوره وستلو، که چېرته د جوې پورتېږ موږ خپل د ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو. هیله ولې په دې څه سل کیسه ده، موږ ته مشکلات پېښېږي. او د منګه غښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکو تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودري نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې لبیلا بلستون سره دغه هیواد کې لخپل شپکسیزي کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شو که دم پاکستان هستیم، با هزاران مشکلات دمیج زندگی کرد.
څلور کلونه شول چې دلته پاکستان کې په ډېر بد حالت کې یو. د واشنگتن تر برید چې ښاغلی ترامپ ټول پروګرامونه وڅنډول، موږ یې ډېر نه هیلې کړو. اوس چې د کانګرس غړو زموږ د ملاتړ غوښتنه کړې، موږ ته یې نوې هیلې راکړې. که چېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او زموږ دا دوسیې ډېر له تعلیقه وباسي، موږ دلته ډېر بد حالت او ډیپورت سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته درب نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی، متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړ سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړي توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل شو چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې لسګونه ډیموکراتو کانګرس مینانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ پر قضیو لساور غور وکړي او پر هغوی محدودیتونه لري کړي. بلور ته بیا د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې تر دوه نیو په لنډه موده کې له پاکستانه تر 500 ډیر افغانان کډوال دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت له یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه د بیا میشتېدو رسمي ژمنه ترلاسه کړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د آرنډي په نوم یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د 20 کلن حضور پر مهال یې د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوی دی. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 460 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شاملې کې په پاکستان کې دي او هڅه کېږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا یې کېدای شي د ځینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په 2 ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید د روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي، که نه افغانستان ته به ستانه کړل شي. د جرمني آرنډي رسنۍ په راپور کې دغه شان په بونستک کې د زرغون ګوند کورني سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوي هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان وو چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پرېښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. له دې کډوالو څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوی وای لا نه ده ترسره شوي. د افغانانو ډېر شمیر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري ایستلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړي، ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېرې یوه میاشت کې 2 ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې د رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له زنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني آرنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13مه په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 6150 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه و ګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یو ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړی دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په یو اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ ته سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنۍ پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وځنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی ټکو ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، وی ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتدن څنګه وای چې په افغانستان کې خاور خزل کثافات دومره ډیر شوی چې ناروغي ورسره ترلی او زیات شوی دي. اوس راځو دې ته چې یو شمیر افغان فرهنګیان فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل خروالي لخوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځوړلو هڅه بوري. دوی له نړیوال ټولنې فرهنګي بنسټونو هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. خروالي بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوی و او پر ځای به یې سوداګریزه ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبان حکومت لخوا د اریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډی شوی چې بل پریښودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استزیدو کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي است، نه باید تخریب.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وي. کې استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به وي او ساتل به وي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالی کې وی سرچینې د نوم نه خودلو او غږ نه خبرېدو په شرط پنځمې نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراواله تایید کړوي. ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل خاروالی ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل لډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1902 څخه تر 1906 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان د اورادمن شوې، دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوري یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا داری نا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع غني. اخر یار مل ازادي رادیو سره په خبرو کې لټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي سازمانای بین المللی و نرمندان
موږ لټولو فرهنګي بنسټونو نړیوالو بنسټونو او نرمندانو چېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت په وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملی او موثر ګامونه پورته کړي.
د
یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بیلابیل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 13 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمیر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډیرو کارونو یې پټه بدرېدلې دي.
اوریدونکو، په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې وه چې آیا تاسو کله سینما ته تللی یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. 122 کمنټ راغلي، راځي چې ځینې ولولو. محمد لیکلي وایي ډیر ښه کار شوی دی. الله نظر عیسی خیل لیکلي وایي الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وای سینما اصل کې دی و هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي دا چې زموږ هیوادوال له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وای هو کال مینه دی په یاد خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکي چې نوم یې محمد سلیم دی ویلی دی چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
از اون که اگه وقت تیر میشه شمال میزنه یا مریضی و بعض مشکلات های زیاد پیدا میکنه.
اجمل ده کابل خار ده چلوره میناهی و سیدون که دهی چه پخبلاسی مکه ده کسفات و ده زیادی دول عمل شکایت لری. د تجمه په ورځ د قوس په اتويسته ما ازادي راډیو ته وویل لېوې خو په کابل کې نفوس ډېر دی او لبلې خو خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
بعض مردمو یې هستن چې مثلا سوال اوره مې کښن په پښه خانه شون کوټ میکنن یا د لوې سره کوټش میکنن. فعلا د
زین خلک کثافات د خپل کورونا مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. هم د اوس په سر سبزي سلولار کې د سړک په غاړه د میوه مارکیټ تصویر ما ډېر کثافات شته. هم دې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل
خصوصا
په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیتات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بېغوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د قوس په وستمه په خپله اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼویشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو انهبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه مو کړه چې د کابل ښار د پاکوالۍ او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتنی روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شتل زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتنی
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتنی ناروغۍ لکه اسهال، کولرا، مورقه او زیړی د رامنځته کېدو لامل کیږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي د نورو انتنی ناروغۍ لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودی لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافات او اوبو مدیریت د بېغورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یو انهبیتات ټینګار کړی و چې د کثافات او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن خاري پلان جوړونی او ټولنیز اقدامات ولاره چاپريال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای شي. یو شمېر چاپريال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د خاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپريال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.